مخیتلری چې استرالیا په شمال کې د تیمور سمندرګي دی، او هم چنان د دې ترڅنګ استرالیا په شمال کې د اوروپورا سمندرګي چې د کار پینتار خلیج دی، او هم چنان د تورس ابنا د دې سره مخیتلری، یعنی په شمالي برخه کې د استرالیا په شمالي برخه کې دغه سمندرګي او دغه خلیجونه او د تورس ابنا چې د مخیتلری. نو موږ ویلی شو چې استرالیا له یوچا یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. البته دا لویه وچه زیاتره کسان ورته وایي، خو په اصل کې استرالیا یو له کوچنیو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. پراخه لویه وچه نه ده، ځکه د مساحت له لویې څخه د دې اوږدوالي چې دی درنو زده کوونکو 2568 کیلومترو ته رسیږي، یعنی ټوله ساحلي اوږدوالي چې دی دا همدغه 2568 کیلومترو ته رسیږي، چې دغه استرالیا کې زیات شمیر خلیجونه او سمندرونه او سمندرګي موقعیت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د استرالیا په موقعیت باندې وپوهیدلو. اوس هم راځو د لوست بلې برخې ته، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د کشف په هکله وپوهیږو. استرالیا وچه درنو زده کوونکو، کابو 5000 کاله د مخه لومړنی خلک استرالیا ته چې کله ورغلل، نو په هغه وخت کې انګریزانو خواغوی د 1900 کال څخه د ابور جرنلیس په نامه یاد کړل، چې د ابور جرنلیس په نامه سره دغه لوی وچه کله چې یاد سوله، دغه اصطلاح چې و د دې لپاره چې کارېدل، دا په خپله یو لایتنی اصطلاح و چې اصلي معنی د دې څخه د بومي یا هم اصلي اوسیدونکي لپاره کارول کېدله. چې دغه لوی وچه درنو زده کوونکو، لومړني کسان چې ورغلي وه هغه په خپله انګریزان وه. دغه خلک له سویل ختیځ آسیا څخه راغلي وه، چې 5000 کاله مخکې د خاورینو پلونو په وسیله چې آسیا او استرالیا په منځ کې وه، یعنی دغه کوم خاورین پلونه چې پاتې سوي وه، دا د استرالیا او آسیا لوی وچې تر منځ وه. نو له همدې پلونو او لارو څخه خلکو او څارویو کولی شوای له آسیا څخه استرالیا ته سفر وکړي او هلته ولاړ سي، یعنی د دوغو پلونو په واسطه سره چې جوړ سوي وه، د دوغو پلونو په واسطه سره دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. د یو سلویش زره کلنه پروسه ده، یعنی دغه کار چې دی، دغه کومه پروسه چې دغه کم د استرالیا څخه باسیا ته تکې دی، د خپل یو سلویش زره کلنه پروسه وه. ورسته د ځمکې کوره تودس ولا، یعنی د ځمکې کوره د تودوه حرارت درجو تر لاندې چې کله راغله، نو په دغه وخت کې کنګلونو په ویل کې دوه باندې پیل وکړل، سمندرونو د اوبو سطح جګس ولا، او ورس پر ورس باندې پر زیاته دوس ولا. نو په دې توګه سره بیا په دغه وخت کې استرالیا د یو ټاپو باندې وړه کړل، د یو کوچنی ټاپو غوندې اوسېدله، چې کابو یو 1950 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د یونانیانو استرالیا په باره کې لیکنې وکړلې. هغوی دغه وچه د تیرا استرالیس او سویلي غاړو په نامه سره یاده کړله. خلک د هغې زیات مینوال سوله په هغه وخت کې، او دوی ټولو غوښتله چې د دغې نابلدې لوی وچه په هکله معلومات لاسته راوړي. د هغه څخه وروسته په 14 او 16 پیړۍ کې بیا وروسته درنو زده کوونکو، پرتګالیانو، هسپانویانو، هایلنډیانو له آسیا سره د سوداګرۍ علاقه ښکاره کړله، د آسیا سره د علاقه منسوله. نو هغه وخت د سمندري زیاتو مسافرینو او کشفیاتو په اساس استرالیا هم د اروپا له خوا څخه کشف سوله، چې په 1800 میلادي کال کې د هایلنډانو لومړنۍ بیړۍ د کار پارتاریا د خلیج پر غاړه استرالیا په شمال کې نیو گنی ته مخامخ ودرېدل، چې د دې بیړۍ کپتان ویلیام جانسن وو. بیرته جیواته وګرځېدله، او په 1800 میلادي کال کې بیا بل هایلنډي بیړۍ چلوونکی وو، چې هغه شارک خلیج ته د استرالیا په لویدیځ ته ورسېده، چې وروستنی نیمه پیړۍ د هایلنډ او فرانسوي او انګلستان بیلابیلو خلکو استرالیا ته، چې په هغه وخت کې د نوي هایلنډ په نامه یادېده، مسافرت وکړه. او په هغه وخت کې استرالیا د زیاتې پیژندنې او مستعا کولو احساس نو. نو لومړنۍ برتنوي استرالیا ته چې کله ورسېده، لومړنۍ کپتان ویلیام امپیر په نامه سره یادېده، چې په 1800 میلادي کال کې استرالیا ته ورسېده. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تاسو پوسی اوسېږئ، چې استرالیا لویه وچه څنګه کشف شوله، او دغه لویه وچې ته کوم نوم ورکول شو، او لومړني خلک څوک وو چې استرالیا لوی وچې ته ورغلل، د آسیا وو او استرالیا ترمنځ څرنګه تاګ او راتګ کېده. نو اوس هم درنو زده کوونکو راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د استرالیا د لویې وچې د یا هم د استرالیا د چاپو په هکله، طبیعي جغرافیه په هکله یې معلومات لاسته راوړو. دا چې استرالیا د نړۍ له ټولو کوچنیو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنې استرالیا د نړۍ یو له لویو وچو له جملو څخه نه شمېرل کېږي. مخکې ما تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته د استرالیا د وچې د مساحت یا هم د هغې د کیلومتر مربع په هکله وویل چې 2.5 کیلومتره مربع ته رسیږي. نو موږ نسو ویلی چې استرالیا یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. د استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، یعنی استرالیا چې د پخپل د زمکی د کوری په سویلی نیمه کره کې موقعیت لري، چې د استرالیا هیواد جغرافیه له نظر څخه پر څلورو برخو باندې تقسیم بندي شوی دی، یعنی پر څلورو برخو باندې ویشل شوی دی. چې لومړنی برخه یې منځنۍ دشتې دي چې نسبتا د زمکی لاندې زیاتې اوبه لري، یعنی د زمکی په لاندنۍ برخو کې زیاتې اوبه پکې شته. دویمه برخه یې لویدیځې لوړې دي چې په ډېره اندازه دشتې او بیابانونه پکې موجود دي، یعنی دشتې او شکلنې سیمې زیاتې لري. دریمه برخه یې ختیځې ساحلي شیراز برخه ده چې په حقیقت کې د ګریټ ډیوایندینګ د غرونو ختیځ لمونه د اوبو لوی زیرمه برابر کړی دی، چې هم د اوبو لوی سرچینه بلل کیږي. څلورمه برخه یې هم ختیځ غرونه یا هم لوړې دي چې د ګریټ ډیوایندینګ مشهوره برخه شمېرل کیږي، چې د استرالیا طبیعي جغرافیه په څو بیلابیلو برخو باندې تقسیم شوې ده، چې هر غرونه چې دي موږ او تاسو به نن د هر غر په باره کې معلومات لاسته راوړو. د استرالیا د لویې وچې غرونه چې دی په خپله لومړنۍ برخه د استرالیا په ختیځ کې د ګریټ ډیوایډینګ په نوم سره شهرت لري، چې دغه غرونه کابو دیش 3000 کیلومتره څخه زیات اوږدوالی لري، یعنی د دغو غرونو اوږدوالی چې دی د 3000 کیلومتر څخه زیات دی. او دغه غرونه لري چې د درنو زده کوونکو د تاسمانیا له ټاپو څخه پیلیږي، یعنی د تاسمانیا د سویل څخه پیلیږي، او د کاپ یو ویارک تر ټاپو وزمې په شمال کې غځېدلی دي، چې دغه غرونو دا لړۍ چې دي د منځني چکوالي لرونکي غرونه او لوړې سطحې لري، چې د سیندونو په وسیله سره یو له بل سره بیل سوي دي او یو له بل سره جداوالی رامنځته کړي. نوموړي غرونه چې دي درنو زده کوونکو خپلې لمنې د ختیځو سواحلو پر لور او د لوېدیځو پر لور باندې تر هوارو سیمو پورې پراخه کړي دي، چې یو له مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي او د استرالیا په موقعیت کې ستر ارزښت لري. بل هم درنو زده کوونکو د الف غرونه دي چې د استرالیا په لویه وچه کې یو له مهمو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. دغه غرونه چې دي د استرالیا الف غرونه د تفریحي او استراحت لپاره شې سیمې جوړې کړې دي، یا هم شې سیمې برابرې کړې دي، چې په دغه کې ګڼ شمېر وګړي خپل ځان آرام احساسوي او آرام سمسور چاپېریال لري، او هم شې اوبه پکې کې د اوبو شې سرچینې جوړې کړې دي په دې ساحو کې. د دې سیمې چې ډېر ملي بڼونه هم پکې موجود دي، یعنی په دغو سیمو کې زیات شمېر ملي بڼونه هم شته، باغونه هم پکې شته. د ژمني سپورت یا هم د سګي لوبو لپاره په استرالیا کې یوازنی سیمه دغه د الف غرونو سیمه بلل کېږي، چې ستر اهمیت لري. همدارنګ د پل درګیارزو غرونه هم د ډیوایډینګ د لوی غرونو یو څنګه بلل کیږي، چې په سویلي استرالیا کې موقعیت لري. د دې تر څنګ قدرمنه او ګللې زده کوونکو بل برخه چې ده هغه په خپله د استرالیا په منځنۍ برخو کې د منګ دونل غرونه دي، چې د مسکوراو غرونه د یادولو برخه شمېرل کیږي، یا هم یو د مسکوراو غرونه چې دي هم یو له مهمو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې باید موږ تاسو په حق معلومات ولرو. دغه د استرالیا په لویدیځ کې هم مشهور غرونه له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د دې تر څنګ د همار سیالی په نامه سره یادیږي، او لوړ څوکې چې د خپل د بروس په نامه سره ده، یعنی د همار سیالی کوم غرونه چې دي د دغو لوړ څوکې چې ده د بروس په نامه سره یادیږي، چې کابو 1200 متر څخه زیات لوړوالی لري، او د استرالیا شمال کې مشهور لوړې سفې شته چې د کمبریالی په نامه سره اورنیم په نامه سره شهرت لري، او لوړوالی یې له 800 متر څخه زیات نه دی، یعنی د 800 متر څخه زیات نه دی، او د 800 متر څخه کښته راځي خو د هغه څخه پورته نه راځي. نو درنو قدر من زکون کو خدای به کی تاسو په دې باندې پوسی او سیجی او د استرالیا د لوی وچې د موقعیت همچنان د دې تر څنګ د استرالیا د لوی وچې د کاش په حق له البته د چې مور تاسو مکه هم یادونه وکړل استرالیا مور تاسو د لوی وچې په نامه سره نو سو یادوري خو ځینې کسان ورته د لوی وچې نوم هم ورکوږي ځکه استرالیا چې و مخکي شاوخوا چارچاپېره چې و د کنګل سمندرونه یې درلودل خو کله چې د تودوه حرارت درجه ور باندې زیات وسو نه په هغه وخت کې د کوم سمندرونه او سمندرګي چې ویلس بل په ویل کې دوه باندې پیل وکړ نو بیا استرالیا خپل ځان ته د یو کوچنی ټاپو بنا یې ځان ته غوره کړ نو په همدې کبله سره موږ تاسو وسورته لوی وچی نوم نه سر کولی نو استرالیا له یو کوچنی لوی وچو له جمله څخه شمېرل کیږي کوچنی وچ له جمله څخه شمېرل کیږي نو خدای دې وکړي تاسو درنوز د کونکو د سلورو خواو په حق له مهمه معلومات لاسته راوړي او اوسېږي د طبیعي جغرافیه په حق له هم پوهېدلی او اوسېږي نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول درنوز د کونکو به د سپارنه په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کوي او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکي راځو سوالونه تکراروم لمړنۍ سوال د استرالیا موقعیت په حق له خپل معلومات ولیکي دویم د استرالیا طبیعي جغرافیه تشریح کړئ دریم سوال د استرالیا مهم غرونه نمونه واخلي نور نه درنو قدر مونږ زکون کو زم راستا سو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي هله ده چې یو څه مزد کړی وو سیږي او په یو څه باندې پوسی وو سیږي او همدغه معلومات خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ تر بل داسې درس پر چیز تاسو په درنو حضور کې حاضرې جام الله پمان پر لوی سشته تعالی مسپرم
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکهلې او احترامات مکبول کی قدر منو وګللې زکون کو زبرشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرفاس په ما د لسم ټولګي جغرافیه مضمون او هم لسته هله د سیتاس ټول قدر منو وګللې زکون کو برتر او غوړو صحت مند او سړي او د صحت چمې بم پتن وی درنو زکون کو د چز مرسته سون او هم لستې نو هله د چي تیر ورځې لستره بم په پراو د کیک تاسو سره د خپل ځانون سره لستلې او سړي او یو څه معلومات مو تر لاسه کړی وی کولای شئ کوم کوم مخکې له دې چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کوم تاسو ټول خواږه ځکونکي باید خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولرئ ترڅو وکولای شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د ځانونو سره نوٹ کړئ قدر مونږ ځکون کوز مر تاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع اواری سیمې دشتي او شګلنې سیمې هم چنان د دې تر څنګ شوی یعنی حیوانات په حق لبه معلومات ولرو ان شاء الله ډیر ساده او اسانه لوست دی هله د شي تاسو ټول قدر مونږ ځکونکي د لوست په پیپر سره مرتیا وکړي او یو څه زده کړئ البته درنو زکون کوز مر تاسو د نن ورځې درسي موضوع په کتاب کې له درش پټې مسپې نه پیل کیږي بیا تر اوی مسپې پرې خوشو کولای ز کون کو د لوست په پښه بو کې لمړی مر تاسو زما تکرار هی باندې افغانستان اواری سیمې دشت او شګلنې سیمې پیژنو چې موږ او تاسو کچیر زما تکرار هی باندې افغانستان ان جغرافي موقعیت ته متوجه او سیجو او هم چې نن زما د هوا د طبيعي جوړښتونو او توپوګرافي جوړښت متوجه او سیجو نو زما کې د پلوو تا کچیر موږ او تاسو په دکات سره وګورو نو موږ او تاسو د زما ګران هی باندې افغانستان زما کې په درو برخو باندې وشړی شو چې لمړنی برخه په خپل د غرونو برخه د دویمه برخه یې لږی لوري سیمې دي او درېمه برخه یې اواری سیمې دي د غرونو لړۍ خو موږ تاسو ټول پیژنل هغه جګي او لوري سیمو ته ویل کیږي چې د لوروالي یې د سمکې لسته څخه په زیاته خاصه سره او سیږي او لوري سیمې هغه سیمو ته ویل کیږي چې په هغه کې شګلې سیمې وو سیږي او هغه سیمې کې لکه غونډي غونډي دشتې صحراګانې او بیډیا موجود وو سیږي اواری سیمې بیا هغه سیمې دي چې په لند یعنی شګلنی سیمه ونو سیږي فقط اواری او صفافي محیط لرونکي کې سیمه له جبرو څخه شمیرل کیږي نو موږ او تاسو ویل سو قدر من سکونکو هغه سیمه چې هلته غرونه نوي او بل لګول د اوبو سرچینه نوی موجودی نو د اوبو سرچینې نوی نو اورشتي ډیر لږ دي چې دغه سیمې بیا د دشت او صحرا بلل کیږي یعنی په هغه سیمو کې چې نه غرونه موجود وي او بوله کول او د اوبو سرچینې یې هم به هم نوی پښښتون ونلري نو دغه سیمې بیا په دغه سیمو کې اورش په کمه اندازه سره دي او دغه سیمې د صحرایي سیمو په نامه سره یې دي چې زموږ د ګران هیواد په افغانستان کې زیات شمیر دشت موجود دي چې و دشت د هغو له جملو څخه د شیرمه ناحیه دشته او د بلخ او د امو سیند ترمن شکلنې دشتې دي چې د لویدي څخه مخ پر ختیځ باندې پراخې شوې دي او لا هم نورې غزیدلې دي چې دغه دشتې چې دي په خپله نیم صحرایي اقلیم لرونکې ځانګړتیاوې لري چې یعنې په پوره اندازه سره صحرایي اقلیم نه لري دا ځکه چې دوی نیم اقلیم لرونکې صحرایي سیمې دي ځکه چې په پسرلي کې سیمه ایز او موسمي بارانونه لري او په اوړي کې بیا د دوی هوا چې د وچه او توده هوا لري نو په همدې خاطر سره دغه سیمې د شګلنو سیمو په نامه سره یادیږي چې شګلنه دشته یې له شیرخان بندر څخه تر خاما به پورې رسیږي د دې ترڅنګ د هلمند په حوزه کې د ګودزرې په ولاړو اوبو شاوخوا کې د جهاندام او امیران دشته ده چې د صدیقي شګلنې دشتې په نامه سره یادیږي او هم چنان د چهارنسور ټولې برخې چې شګلنې سیمې دي د صحرایي ځانګړتیاوې لري چې صحرایي اقلیم لري وچ او تود دي او په دغو برخو کې د کوانتارني رسوبات پای ته رسول سوي دي چې پاتې شونې یې د دې څخه موږ او تاسو ته معلومداره توګه سره معلومیږي همدارنګه قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو په ننګرهار کې هم موږ او تاسو ځینې سیمې لرو چې دغه ډول ساحه بیا پراخې ځمکې نیسي چې په ختیځ کې د سمرخیلو او غازی آباد ترمنځ شګلنه دشته لري ټوله شګلن شګي پکې موجود دي او په لغمان کې بیا د کمبيري او سرخ قانونو دشته ده چې د پاملرنې وړ دشته له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه دشته هغه دشته ته ویل کیږي چې په دغه ساحه کې نیمه استوایی ځانګړتیا پکې کوي یعنی د به صحرایي لرونکو اقلیمو جملو څخه نشمړل کیږي خو د دغه دشتو یا پراخوالی چې دی یا هم لوړوالی چې دی د 500 متر پر څخه لږ دی خو 500 متر تر رسیږي او اقلیمي ځانګړتیاو له پلوه څخه د افغانستان په شمالي پولو کې ختیز او جنوبي لویدیځو برخو کې بیره بیر چاپیرلونه جوړ کړی دی چې د هغه له جملو څخه په لوګر کې د سکاوی دشته په کاپیسا کې د ریګوان او هم د رنګ نورې دشتې هم د یادونه وړ دي چې او تاسو کولی سوچ د هغه په باره کې سرچ وکړو معلومات وکړو او معلومات یې په حق له لاسته راوړو نو موږ ویلی سو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې په خپل جغرافي جوړښت کې زیات شمیر هواري او شګرني دشتې لري خو جو ګلریز د کونکو تر دې دم پرې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان هواري او جوړي او شګلني سیمه په حق له معلومات په لوستل وسند له سرتلونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو زموږ د هیواد د جو په حق له معلومات په لو تاسو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې اقتصاد مکمل ټول پر کرنه او مالداری باندې ولاړ دي نو په افغانستان کې ډول ډول سروي د مدیترانای په سیمو او نیمه استوایي سیمو کې موجود دي چې دغه حیوانات موږ تاسو نه سکولې په صحرایي یا هم وچه سیمو کې وساتو ځکه چې په هغه سیمو کې د اوبو کچه کمه وي او حیوانات اوبو ته سخت ضرورت لري د دې ترڅنګ حیوانات شنه شینګیا او چمنونو ته هم ضرورت لري نو په همدې خاطر سره زموږ په هیواد کې زیاتره سروي یا هم حیوانات چې په مدیترانای سیمو کې ژوند کوي او د دې ترڅنګ نیمه استوایي سیمو کې چې کومې سیمې دي په هغه سیمو کې حیوانات په زیاته کچه سره پیدا کیږي خو زموږ د هیواد نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د سرویو د قلمرو د پیوستون کړي بلل سوي ده چې په دې سیمه کې مختلف ډوله حیوانات روزل کیږي د دې ترڅنګ کچیر موږ تاسو د ګرځندویانو پر اکشن او د هیواد په اقتصاد کې پاملرنه وکړو نو د حیواناتو روزنې مهم رول په دې برخه کې لوبولې دي زموږ هیواد یو شمیر لږ پیدا کوونکي او کمبیانو سروي له جملو څخه چې دی هغه په خپل لکه مارخور د غرسه د مارکو پرو غرڅه د خط غرڅه د او ورین پرانګ دی سپینوزانو د او یو شمیر تیلرونکي ژوي او سم لرونکي وحشي ژوي لپاره یو غوره پټځایونه او د اوسیدونکو مناسبه سیمه ده چې مختلف ډول حیوانات پکې روزل کیږي او مختلف ډول حیوانات لپاره د استوګنځای ځایونه برابر دي که مثال موږ وایو په خو به یژ په نورستان کې په ځنګلونو کې به روزل کېدل ببرا او د اموتر غاړو به پرانګ به د هندوکش په لوړو سکو کې او لیوان به زیاتره د په غرونو کې پیدا کېدل لیوان او ګډړي او سره لنجیان به په وچکالی کې د واورو سیمو ته هم راکوس کېدل او هلته به دوی استوګنه کوله چې سری ګډړي ځنګړي طبي ارزښت لري چې د مرکزی سیمو په غرونو کې تر سترګو کیږي یا هم په دغو سیمو کې لیدل کیږي چې وحشي پسونه او غرنی غرسی به د واخان په درو کې د هغو په شاوخوا کې موجود دي. همدارنګه غرنی وزی چې غرنی په چې موږ او تاسو په پښتو اصطلاح کې ورته په بزو یادونه کوو چې د افغانستان په غرونو کې او د شمالي ستپ په دښتو کې هم موجود دي او د هندوکش د غره لړۍ نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د سرویو د جلا کولو لپاره پوله شمیرل کیږي چې مختلف ډول حیوانات په دغو برخو کې روزل کیږي. کپلان او خلص ډول سره موږ او تاسو وایو درنو قدر منځ کوونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې له 3 ډول الوتونکو څخه زیات شمیر حیوانات پکښې کې روزل کیږي او د اوبو او مهاجر الوتونکي په دغه هیواد کې ستا چې دغه الوتونکي د هلمند په هامون، پوزک په هامون، د غزنی په ولاړو اوبو او د ناروا په دښتو او د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې هم خوراکونه کوي او خپل ورځني ژوند ته یې همداسې دوام ورکړی دی. نو درنو زده کوونکو، افغانستان ژوي له اقلیمي بېلابېلو سیمو سره د هغوی د توقف له مخې پر څو برخو باندې ویشل شوي دي چې د هغو له جملو څخه یو پخپله د پکتیا نورستان منسون سیمه ده چې دغه سیمه یو شمیر ژوي لکه بیزوګانې په دغه سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کیږي. لیوه دي او هم چنان د دې تر څنګ بله دغه شي ته په دې سیمه کې چې روزل کیږي هغه نولی ده، د ماښام سقالی دي او همچنان کارغان دي چې په دې سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کیږي. شین توغی دي، زرکان دي، مژی او داسې نور حیوانات دي چې د پکتیکا او نورستان په منسون سیمه کې روزل کیږي او د دوی د ژوند لپاره اړتیاوې هغه کومې اړتیاوې چې دوی لري د هغه سهولتونه ورته برابر دي. همچنان قدر منو زده کوونکو، بله برخه چې ده چې حیوانات پکښې روزل کیږي هغه د ستف سیمه ده چې د ستف سیمه کې هم مختلف شمیر حیوانات پکښې روزل کیږي چې د هغو له جملې څخه یو شیشګی دي، دوهم پخپله موژک دي، لاشخوړونکي مرغان دي، یو شمیر حشرات، کارغان، سوی، ګیدړې او سرمشکۍ دي چې په دغو سیمو کې روزل کیږي او په دغو سیمو کې د ژوند کولو امکانات ورته برابر دي. همچنان د دې تر څنګ قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه پخپله د الپین سیمه ده چې په دغو سیمو کې تیلرونکي حیوانات یا هم تیلرونکي ژوي ژوند کوي چې دغه سیمه پخپله په پامیر کې د غرنۍ وزې یا هم بوزېګانې په بدخشان او نورستان کې هم موجودې دي، یا هم شته چې مارخور او غرنۍ پسونه په واخان او مرکزي لوړو سیمو کې پیدا کیږي چې همدارنګه نور غرنی کارغان هم په دې دغه کې ستا تور رنګ کارغان چې دی چې هغه په کومو سیمو کې پیدا کیږي، خو په اصل کې دغه هغه سیمې چې الپین اقلیم ولري په هغو سیمو کې دغه تور کارغان پیدا کیږي. کارغه او غرنی چرګان په دې سیمو کې پیدا کیږي، ګلکو هم په دې دغه کې ستا په دې سیمو کې ستا، او همدارنګ زرې، زرکانې، غرنی زرکانی، یو چې دی اهلی زرکانی دی چې په کورونه کې روزل کیږي، او بل زرکانی چې دی یه هنچ مجاو تاسو زرکا ورته وای هغه به غرنی زرکانی دی چې په هوا کیږي او په کور کې نه روزل کیږي. زانی دی، مرزانی او داسې نوري په دې سیمه کې روزل کیږي. اخیرنی هم درنو زده کوونکو، اخیرنی کې صحرایي سیمې اقلیم دی چې دغه صحرایي سیمې اقلیم په خپله د صدیکي په تودو شګلونو دښتو او د فراه او سیستان په بېلابېلو مختلفو سیمو کې مختلف ډول حیوانات روزلي دي چې د هغو له جملو څخه په خپله د مارکو او نور صحرایي سیمې یو شمیر ژوي دي چې ډول ډول موژکان په دې سیمو کې روزل کیږي، یا هم د ژوند کولو امکانات ورته شته او دوی کولی سي چې په دغه رقم سیمو کې ژوند وکړي. ګیدړه هم ده چې په صحرایي او وچ اقلیم کې ژوند کولی سي. سورلنډانې دي، حشرات او سرشدونکي ژوي دي چې زهرجن حیوانات دي. همچنان موږ په هغو ژورو په هکله که چیرې موږ تاسو زیات معلومات وکړو، نو د اقلیمي بېلابېلو ځانګړنو له مخې څخه هره سیمه بېلابېل حیوانات لري چې بېلابېل اقلیمونو کې ژوند کوي. نو یو شمېر کورني څاروي هم د ستپ سیمو کې روزل کیږي چې ورڅخه په ګټه اخیستلو کې ډېر زیاته ګټه اخیستل کیږي. د هغوی د شیدو کې زیاته ګټه اخیستل کیږي، د هغوی د پوستکو وړیو کې په پریمانه توګه د ژوند د ضرورتونو پر کول کې کټ اخستل کیږي او دغه د پوسوکو شیدو غوښو او غوړیو څخه د عادیات له پلو ولور اقتصادي ارزښت هم لري چې د زمر د ګران هیواد افغانستان زیاته برخه چې د پر کرنه او مالداری باندې ولاړه د ناموجویل سو دغه سیمې چې دي په هر سیمه کې مختلف ډول حیوانات شمن کې وي چې هر یو خپل ذات د ځانګړي اقتصادي ارزښت لري. نو درنو قدر منو زده کوونکو خدای دې کې تر دې دم پرې تاسو د نن ورځې د لوس په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړی اوسېږي او یو څه پوسی اوسېږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې تر زو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده باندې بحث کوو تاسو ټول قدر منو زده کوونکو لپاره می دوه ډیر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړی دي چې هر سوال ته په مطابق ځواب پیدا کړئ او په خپل کتابچو کې به لیکئ او وروسته به له خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. نو راځم سوالونه تکراروم. لمړنی سوال، صحرایي سیمې تشریح کړئ، یعنی صحرایي سیمې کوم سیمو ته ویل کیږي او کوم ډول حیوانات پکې روزل کیږي؟ دویم سوال، درنو زده کوونکو، ژوي څه شي دي او ویل کیږي؟ آیا ژوي ژوندي موجودات دي؟ که چیرې ژوندي موجودات دي نو تاسو به همدا اوس تشریح په خپل کتابچه کې نوشته کې نور نه درنو قدر منځ کوونکو زموږ سره ستنن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې ورسېدې. هله تل چې اوس موږ تکلیف یو په سپو سی وو سری تر بل داسې درس پر چې زستا سپدرنه حضور کې حاضرین رم تعالی په مان شو وخت ولري.
سر تر پایا خلای خلای جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان